په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ده. ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. ډیر برخه د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزل لپاره او بشري حقوقو خو خبرونه د سات په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت چارواکي وايي په کابل ولایتونو کې لسګونو زره امنیتي کسان د اختر د ورځو امنیت ګمارلې دي. باختر اژانس د راپور له مخې پرون میلیونونه کسانو د اختر لمونځ په آرامه فضا کې ترسره کړ او د ورځې تر پایه د کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو امنیتي کسان په سړکونو، لارو، کوڅو او تفریح ځایونو کې د پخوا په نسبت ډیر لیدل کیږي. د ازادي راډیو اورېدونکو هم له بېلابېلو سیمو ویلي چې اختر په آرامه فضا کې لمانځلی، خو په خبرې له اقتصادي اړخه د اختر رنګونه پیکه شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له 28 میلیون زیات افغانان سکال بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په 14 مرکزي، ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د شدید باران او سیلابونو خبرداري ورکړی دی. دغه ادارې د معلوماتو له مخې دغه خبرداري تر نن پنځشنبه پورې د اعتبار وړ دی او د اټکل له مخې ځینو سیمو کې د توندو بارانونو کچه ممکن له 10 میلی‌متر تر 10 میلی‌متر پورې ورسیږي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې وړمه ورځ د پروان په کوی صافی او سرخ پارسا ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه واړول. د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان پولې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ یا داعش یو قومندان او دوه نور سخت دریځي وسلوال وژلي دي. لویدیز و آژانسونو د پاکستان د پوز په حواله ویلي چې د داعش دغه قومندان د چهارشنبې په ورځ په باجوړ سیمه کې وژل شو. د اسوشیټډ پریس د راپور له مخې د داعش د دغه قومندان نوم شفیع الله یاد شوی او د پاکستان د پوز په حواله ویلي چې هغه د امنیتي ځواکونو او ملکیانو د وژلو په بیلابیلو پیښو کې لاس درلود. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو باجوړ کې د داعش پر دغه پټن ځای د عملیاتو په پایله کې وسلې او مهمات هم نیولې دي. د سعودي عربستان د عامه روغتیا وزارت ویلي د حج د مراسمو په مهال د ګرمۍ له کبله د 200 واتیا جل وهلو حاجیانو درمل نه کړی ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې سعودي چارواکو د سانتیګراد په 45 درجو کې د حج مراسمو ته لسګونه زره روغتیایي کارکوونکي ګمارلې دي. تر پرون وخته د شاوخوا 2.5 میلیونه حاجیانو په منځ کې د کومې ځانګړې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. ویل شوی چې په ګڼې ګوڼې ځایونو کې جوړ شوو هوایي پلونو د حاجیانو د تیل ماټیل خطر کم کړی دی. سکل افغانستان هم شاوخوا 10,000 حاجیان د حج مراسم لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په 6 نیټه یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند جګپوړي چارواکي وربللي تر څو په دغه پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لار عمومي. دا غونډه د ستولتنبرګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکي اونۍ کې د ناتو له سرمشریزې د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستي خنډونه لرې کړي. ټاکل شوی د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس به د جولای له 12 تر 12 پورې د سرمشریزې کوربه وي. په ناتو کې د سویډن غړیتوب به یوه سمبولیکه شیبه او هغه د دې یوه بله بېلګه وي چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر څه حده هیوادونه هڅولي چې د لویدیز له دې پوځي تړون سره یو ځای شي. دغه یرغل د دې سبب شوی چې فنلند او سویډن د لسیزو ناپیلې دریځې وي خواته کړي او له ناتو سره یو ځای شي. فنلند په 13 اپریل میاشت کې د دې تړون رسمي غړی شو او د اوکراین دفاع وزیر وایي زرګونه اوکراینی سرتیرو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پوځي روزنه بشپړه کړې ده. جنرال سرهی نایف پرون په یو خبر پاڼه کې وویل 40,000 سرتیرو ته له هیواد بهر نورو هیوادونو کې پوځي روزنه ورکړل شوې ده. خبرونه مولا زادی راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې هیله چې د نیک مرغه لوی اختر دوهمه ورځ هم په خوښۍ او د امن په فضا کې تیر کړي. په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو سره د ملاریا، کولورا او نورو موسمي ناروغیو پیښې ډېرې شوې دي، خو له دې سره په یو وخت خلک هم له پڅو روغتیایي خدمتونو شکایت کوي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم په خپلو پیغامونو کې د روغتیایي خدمتونو له نشټوالي یا شکایت کړی او له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوي چې باید د افغانستان د روغتیایي سکتور ته پاملرنه زیاته کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
زموږ خلک د روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې دي. دلته زموږ په ولسوالۍ په مرکز کې کلینیک نه لرو.
دا د اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله دی چې وایي په ولسوالۍ کې هیڅ کلینیک نشته او په خبره یې ولایتي روغتون ته لاسرسی ورته ستونزمن دی. شفیق الله وایي نړیوال خیریه موسسې او د طالبانو مسؤلان باید د دوی ولسوالۍ ته پام واړوي او لږ تر لږه یو روغتیایي مرکز ورته جوړ کړي. همدرد بیا د ازادي رادیو بل اوریدونکو دی چې ختیځ ولایتونو کې د ملاریا د پیښو او روغتونونو کې د غنې ګونی خبره کوي.
بيخي په دې ډاکټرانو باندې خبره دی ویني ماینه کې دوه لمبر پینسته او په هر ځای کې مریضانو تسریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دوه دانو.
همدرد وایي نور کلونه کې به یو شمیر موسسو د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو ته زرګونه په شخانه ویشلې خو وایي سکهال د هیڅ داسې مرستې څرک نه لګيږي. د ننګرهار د حصار کولسوالۍ اوسیدونکو ګل محمد هم خپل سیمه کې د روغتیایي خدماتو له کمزورتیا شکایت لري.
موږ یو ستونزې په دغه کولسوالۍ سره کلینیک د هسپتال لغون ولسی ډاکټران په کې د کلی او ځکه موږ دواګانې راځي دواګانې خپل منځو کې سره توضیح کوي. د تزکونه ګولې مولې پازې بس کوم لري ما په کل ګولې ورکو کو مور کوم ما په کل ګولې ورکو کو زکام ما په کل ګولې ورکې.
د روغتیا نړیوال سازمان په دې ورسوي کې د هوا له ګرمېدو سره په افغانستان کې د ملاریا د زیاتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان که څه هم د ملاریا د سګنې او پیښو ارقام لا نه دی خبر کړی خو په یو راپور کې تیر 2022 کال کې د ملاریا د پیښو شمیر څه باندې 1,25,000 ښودلې چې د وړم کال پرتله 45% زیاتوالی ښیي. تازه واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان پر روغتیایي وضعیت د چهارشنبه په ورځ یو څېړنیز راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلي د افغانستان د روغتونونو کارکونکو هم د نړیوال ټولنې او هم د طالبانو د حکومت لخوا یوازې پرې خودل شوې دي. واشنگتن پوسټ د افغانستان په مرکز او لویدیځ کې څلور روغتیایي مرکزونه لنګدې کتلې چې په وینا یې وضعیت اندېښمنون کوي دی. د غوړسپانې په هرات کې د شینډن روغتون یادونه کړي چې امریکایانو جوړ کړی خو اوس یې ناروغان کافي بسترونه نه لري او روغتون کې د اړتیا وړ دارو درمل هم نشته. په دغه راپور کې راغلي د افغانستان روغتیايي سیستم د محل د نقد او پیسو او د نړیوالو د ملاتړ له کمښت سره مخامخ دی. هڅه مو وکړه چې د روغتیايي سکتور د وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خبرګون ولرو خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تیر میاشت بیا د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمانو ویل روغتیايي سکتور له ستونزو سره سره په ښه وضعیت کې دی خو د نړیوالو وغوښتل چې له دې سکتور ملاتړ پراخ کړي. په افغانستان کې د روغتیايي سکتور د ناوړه وضعیت اندېښنې داسې محل خودل کیږي چې دغه هیواد کې بشري وضعیت هم د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په وینا کړکې چاندي.
facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل پرون د نیکمرغه لوی اختر ورځ د په ټول افغانستان کې خلکو د امن او سولې په فضا کې ولمنځ امنیتي چارواکو د کومیناوړې پیکې راپور دی ورکړې. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم پرون د اختر لومړۍ ورځ د امن په فضا کې خلکو اول منزله. نور به له خپل سیمه ییز خبريال څخه وورو.
په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له خلکو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله یتیمانو کونډو او مایوبینو سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې وکړي. په خوست کې دا ځل د اختر لمونځونه د جامع جوماتونو پر ځای د ښار او اړوندو قومونو او ولسوالیو په لویو عیدګاهو کې ترسره شول. د خوست اوسیدونکي مولوي سیف الله مشهد راډیو ته وویل
ما دا خوا کې ګاونډیان لرو، غریبان لرو، یتیمان لرو، کونډ لرو، باید کله چې قرباني وکړو قرباني غوښه درې تقسیمه کړو. دریم تقسیم غوښه هغه غریبانو ته ورکړو چې د بهر نه راغلي دي. ما ته ولایت کې اوسېږي چې د خوست خلک اقتصاد څنګه څه ښه دی، دوبۍ کې دي، سعودیا کې دي، په نورو هېوادو کې دي، خارج نه څه اکملات کوي.
د خوش زیات پانتون یو شمیر محصولان چې کوزی پښتونخوا پورې تعلق دی او دلته د مسافرتیا اختر لري د خوستی ولسونو میلمه پالنه او میناناک سلوک ستایي او وایي په دې ځای کې د یوازیتوب احساس نه کوي. د پیښور دوه تنه اوسیدونکي کاشف خان او محمد اکبر وویل
د کوزی پښتونخوا په دې ځای په اختر کې خو ټول پښتانه دي، هلته هم ټول پښتانه دي، دلته هم ټول پښتانه دي، هیڅ رسم رواج ټول یو شان دی او دوی موږ له ډیره زیاته مینه راکړه دلته د خپل کور احساس راته ونکو نه ډیره زیاته مننه. او
ټایم ټیبل داسې جوړو هغه تقسیم اوقات چې لکه هغه زموږ پرچی صد اختر نه مخکې سرستونو په دې وجه لکه زموږ اختر دلته راغی موږ دا ونه کولای شو چې هلته لاړ شو او مطلب د اختر هلته کور ته یوسو، خو یقینا ډیر زیات خوند دی وکړو دلته اختر انتهایی خوند وکړو. موږ دلته عیدګاه ته راغلي یو دلته او دلته اوس بار راغلي یو چکر ته، نو ډیر زیات خوند دی وکړو، ډیر مطمئن یو.
د پیښور اوسیدونکو یو بل محصول وایي دوی غواړي په دې اختر کې د چکر لپاره د خوست بیلابیلو سیمو ته ولاړ شي.
روح الامین نوم دی، دا محصولین ټول د کوزه پښتونخوا نه تعلق لرو. اول وار مونږ د شپږو کالو کې چې دلته مو اختر رالو واقعیا چې ډیر د خوشحالۍ احساس کوو، ډیر ښه اختر دی، ډیر ښه مول مانځلو، دلته عیدګاه ته راغلي یو، مونځ مو وکړلو، د خلکو مونږ ته ډیره مینه راکړله، ډیر قدر عزت یې راکړلو. انشاءالله ګورو داسې ګرځو د خوست کې د اختر تیرو انشاءالله چکرو ته اراده ده.
د خوست اوسیدونکي ځوانان بیا وایي پخوا امنیتي ګواښونه ډېر وو.
نوم یې واحد الله دی، د سرکا کلي کې اوسېږم. مخکې یدونو کې به موږ هر وخت دا ویره درلودله چې دلته به بم ورځي او موږ به دا احساس نه کولو چې موږ بیا کور ته ژوندي راځو. خو اوس هېڅکله شپه ورځ نه پېژنو چې موږ چیرې ځو، خو په امن کې ځو.
د خوست اوسیدونکي او په ځانګړي ډول ځوانان په اخترونو کې د خپلو خپلوانو سربیره د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو شمېر شنو او غریزو سیمو همدارنګه په دې ولایت کې شته حکومتي باغونو او پارکونو ته ځي او هلته اخترېزې میلې او بنډارونه کوي.
ستاسو له پیغامونو
لري بین شکت اختری که هر بل مراسم یا غفتی شکل سره منزی او تاکیبات پنید نو دقا وقت که سونزی مریضیان نروغی ما شما بیکاری نو بیوسه هست بکنو با اختر سرخم اول منزی دیری کورانی دی سوالا که دخل ما شما لپارا خوار برا برا کلیسی کالی و نوی کالی و داشان خلا پیگ دا واقعا سخت خبره ده، سوزمنه ده چې دا ټول ستونزو ته رسیدګي وکړو او هغه د پخوا په شکل اخترنه ولمانځو. دا سخته ده، افغانستان په ډېر بد وضعیت کې او خلک له بېکارۍ له فقر له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، خصوصا کورنۍ، خصوصا هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرست دی او کار به یې کولو عاید درلودو. نو واقعا ډېر بد شرایط ځانونه موږ څخه هېر شوي دي، نو اختر به څنګه ولمانځو؟
سلام، سیله یمه د جلال آباد ښار اوسیدونکي. خدای دې وي که تاسو ټول ښه یاست. لکه څنګه چې په کال کې دوه ځله اختر راځي او نجونې چې د اخترونو لپاره ډېرې خوشحاله وي، هر اختر لپاره مادهګي نیسي، رنګارنګ جامې اخلي، ارایشي توکي اخلي، نکریزي کوي. اما دا اختر چې د تیر اختر او دا اختر ډېر د نجونو لپاره بیرنګ او ځکه زما په شمول ډېرې نجونې د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. تعلیمونه یې په نیمه کې پاتې دي، پوهنتونونه یې وتړل شول، مکاتب پې وتړل شول، زمونږ هم پوهنتون په نیمه کې پاتې شو. همداسې نورې نجونې هم دي چې د هغوی هیلې د خاورو سره خاورې شوې. نو دا اختر چې د هېڅ رنګ او خوند نه لري د نجونو دپاره او نه هم پکې د خوښۍ لپاره څه شته. په دې هیله یو چې خدای دې وکړي بل اختر راځي دا حالت تغییر وکړي، خو دې حالت موږ ډېر ناهیلي کړي وو، فکر نه کوو چې تغییر شي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدی هدا پر د سالتون مر باندې راغلی د شیخ خلزان بموه وختم مخبل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نکیدی
نوې کډواله شوې افغان میرمن شملوا چې ویلې جوړ خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی ټول خلک په تیر بیا میرمنې له جوړ خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ یم زه هم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کول انده واچو
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دل خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کمواله رغلی وي لنور څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړې وژړې هرڅه منفي غني په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د ته جوړ خپګان یا ډیپریشن وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شامل چې اوس په پیښور کې پردیسي ته اړه شوی وای جوړ خپګان دی تر سوالې و چې ځان وه او خپل وښتان شکول د شامل په وینا د ډیپریشن لواجه خپل میړه او اولادونو سره سم چلن نه کاوه نو ځکه کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبی شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه شو چې دربدری شو ټول خلک چې خبر کوونه پری خود ژوندونه پری خود به سر به سر نوښت شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هڅه د لاسه ورکړو دوستان نو دا ټول حالتونه غلطونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي حضرت مې خفه او سندغه هر څه وکم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ خکېږي نه وي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي خلک غیران پات کیږي بل اخر څه وکي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنگ کوم یا مثلا ماشومان و هم اخیری ورته کوم اته تدی هدا پر دې سالته نمبر باندې راغلی چې خپل ځان بم وهه چې دې قرب مې راته ډیر به مې ځنه خفه شو وخت به مې خپل شکول یعنی چې ګورم بخینو الا ترس پرز ګډوډیږي حقیقت نه کله شرایط اند صفات شینو شاید حالت اند دینم خراب شي
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډیر ختکیږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم لدی ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاو تریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکي هغه مسایل دي چې د جوړ خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د جان پاکله وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او د مکتبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او د یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازع د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او د حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نه وي سمسترم شروع شوای دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ بل یو نوې خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دا ټول د فرجان دی د انسان د خوخي ور نه وی هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو وورو نه غواړو وشي کله چې انسان فکر کوي چې په داسې حالت کې دی چې هیڅ بیرون رافت نه لیدي دوغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق جوړ خفقان کې لار شي نو د فرجان خپل هم داده یا او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کالونو زحمتونه په هیڅ څه نو دا حالت بیرته انسان چشته خفقان توري نو د افغانستان ټولې خزي د هر لحاظ چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د تیر لحاظ چې دی په دفرجان کې دی مثلا بعض د کورنۍ د لحاظ بعض د پانتون د مکتب او یو قصه چې د دویش په مخ کې ورته مواجه شو لا ما کله چې موږ لاړ لود د افغانستان ډیر مشهور د کابل کرغی ته نو هلته خزو ته اجازه نه ورکوله چې خزي باید لاړ شي هلته تفریح پاره نو د خپل یو داس یو حالت یا چې خزي په د ډیفرجن طرف ته بوزي یا د خپل طبي حق ته خستل کیږي، نو دغه حالات چې انسان مجبوري وي دوه ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپل یو دلیل یې د دوشانو.
مینا حسن زئی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سیستونز نه ګڼل کیږي، اکثر خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فیزیکی او روانی لحاظ صحتمند وی او ناروغ او نووسی. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټی او ډیپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته ملک لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو د معتاد شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیر مغلق رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپهنځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو لواجه نغواری نومی خپور شی وی پا دی برخه که خلکو تا دا آما پوهاوی ورکول دیر مهم دی. دا مسئله دام گره دا دپریشن دا مخنیوی پاکل دا کتاب پلی کلو بخته دا وی دا کتاب لپاره دیدی چیرن ورطا ثابت اکره چه خزی تر نارینا وزیعت پا جور خبگان باندی اخته دی.
زموش افغانی میرمانی پا داغ مریضی باندی دیر اخته دی، باید زموش افغانی ټولنه کې آگاهی او دوی د پاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید وي څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سدي زموش دغه خفګان سبیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخو خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي، خو متاسفانه زموش په وطن کې هم مرمنه دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لری.
افغان لیکوال او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسی ګل خپل تجربه سره وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخ لړۍ ته وایي. نو مړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نشو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي، خو دا چې اوس کډواله شوي په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي، خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابنداسې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور هر فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داس به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات وو. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوې احساس کړي.
بله
لنه
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایه، آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیه کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کهی.
بله.
دا دیره سخته. سخته دا.
بله. ز پویگم چه کلا ناکلا زین پختنی اغا دردونه تازه کهوی چه اغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه که گی. چه وقت تاس احساس وکه چه دی طول و مسائلو تاسو تا جوار خبگان پیدا کرده؟
زه حتی هم ده اوسم زخه احساس نلرم. زه بکله هم ده آرامش احساس و نکم ترچو چه زه جوانده ایم. خوزه هیلمانده ایم چه زه وکاولیشم. زه تر حقی جوانده ایم چه یو زل بیا زخبال هیواته بیرتستانشم. زه کله داس فکر کوم چه که داس شیبه راشی چه زه بیرت وطن تزم. زه هغه لحظه یعنی زه سکته و نکم. د ډېر خوښي، د ډېر خوشاله او زه هیله من ده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهد اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه ایلې ورزګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوښۍ تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلا دی امیدوارې د هیلمندې دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او دیوی امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفته، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند او سلامته اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي جوړ خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. کچېره د جوړ خپګان درملنه په مناسب ډول ونشي، د وخت په تیریدو سره بیا علاج سخت نه بلکې نشونه کیږي. نو موري په امریکا کې د جوړ خپګان نښې نښانه او د حل لارې چاري وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو پټولونو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لامرونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسيط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم ځان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی، که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره د به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خپګان لامرونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د جوار خپګان وساتو، او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي، او که دفتري چاپیریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو دې موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري، او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي، او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو په ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کوي، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی، هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه، شکایت کوي د مسر خوږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی، دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
bale ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی، باید ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کله چې یو خفيف شي ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه غ حل دی، او د ډاکټر سبان هم زموږه هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم او دغه هیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس دې په ژور خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي
د خپل لمړی معالج دی د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې بده مرز باندې وخت دی هغه کزما ورور دی او کزما خور دی دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي اتیا فیصد د دې خاطرو او کلمو منفی دي او 40% د سلون البته دا مثبت دي نو د انسان فکر چې دی هغه منفی ګرځي عموما انسان په ترنینګ باندې کول شي خپل فکر مثبت ګرځي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس رب ملك اله په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې شنو غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پس نه کې پیدا کیږي څوک پیدا کوي دغه وسوسه من الجنه والناس کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او بعض خبره متاسته کوي پس نه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق بس رب الفلق من شر ما خلق څومره شر چې الله پیدا کړی ترور نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي دا د څه دلیل دی د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېر خطرناک ده نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان لمړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفی بعضی هغه لري بعضی اغیز لري طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوي د مصاب ته ونه کله کله اقتصادي ستونزې وي کله سیاسي ستونزې وي او کله د مصاب ته ونه کورنۍ بعضی ستونزې وي خو انسان باید تسلیم نشي او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې په خپل ذکر باندې په خپل قران باندې په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زه همیشه په سر باندې درد وي البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړ یم زه هم او زه اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم نور هم زه باید لستر راوړنې باید ولرم او زه باید تسلیم نشم خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کو لاندې واچو او په خپل ستونزو په خپل مشکلاتو په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې جوړ خپګان یو جدي صحي ستونزه ده په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی په دې هیله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422143601 تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کندو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کندو میرمنو په وضعیت خبرې کوي
افغانستان کې د تیرو څلوېختو کلونو په جریان کې کوم نارینه مړ شوی دی او خري پات شوی دی کند شوی دی دا غوي وضعیت دی بدبختانه ډیر زیات خراب وو خراب دی بل دا چې کله چې دلته د دولتونو ول غوي درس ملي پروګرام نه دی درلودل هیڅ کلام چې د کند خپل سره کومک وکي نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرولی زیاتره وخت یا داوی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په ډېر تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېره زیاته مننه. که دار ته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپله کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په هغو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپلو خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته دی هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره، کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بل دا چې کوم مهر چې دی ټاکل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسی پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساید نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرد شي هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کړنه ول سره د دې لاسنیوي کوي او د دې د ماشومان لاسنیوي کوي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کوندو خځونه د حقونه یې اخیستل سوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنیکا کیږي. لدی وروسته د دې کوندې خځې ژوند کوم حالت ته رسیدي مومنصب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کړي. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی تر نه وشي لیورو ته واده کیږي یا بل شاته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې. نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي، د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بعده مرغه بیا دام لیدل کیږي. کله چې د یوې ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته لا بیل، یعنی د څه خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په آشپزخانه کې په خپل ځر باندې پخلی وکړي، چیرته تا ګنور مسایل خلا په ځای پریږده. د حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې لیوال خې خپل میړل لا صبر کړي، لبل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایمه چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره وه او مېړه یې مړ شلو، هلته چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه یې تکار کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دې باید منګه په ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت یې ناپوهي ده؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا چې دغه بد عنعنات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي. او دا چې خلک دغه انساني او اسلامي حقوقو نه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لورخه دی اندرورګان خواخه هم کله نا کله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا داغ کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او پخوانی عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي. نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب د اسلام نه خبرای د ژوند نه خبرای د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي دا ټول د دې عوامل دي چې په افغانستان کونډه زورول کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړه خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یو میرمن کونډه شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستل ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته د خپلو خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي، آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدل؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي. یو خود حق درلودل دی، بل دا چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا خبره باید دې اجازه ولري چې یو غوړی تناز ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غوړی واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غوړی چې واده وکړي. نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي، او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کوم انګور چې دا هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان خبر کی، او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمان نه پوښتنه وکي، او ځان دې د دې خري په حقوق باندې پوه کی چې په دې دنیا هم ګناګار نشي، او په هغه دنیا هم بیا د دې جوابګوي ونه وسیږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاته کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیور ته په نکاح کیږي چې هغه لیورې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغه حالات کې بیا دغه کونډه په زور دي سړی ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي. د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیور ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله، دا یو بله مسله. دغلته دغه جار و جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کیږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپل ورندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمل رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومان سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابر شي، خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور کڅو مالی لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسی.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډیر لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو ښځه کونډه شي بیا دا مسولیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاستې د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی د کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډیر واضح ووسیږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دایو جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړني هغه مهر دې ته ورسیږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډیر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسیږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیلی کوم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي، او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونشي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. نو په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یوځای شي، ورونه سره یوځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یوځای شي او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ چانه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کیږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې کور مهر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده، چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجانو ترمنځ باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي، او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنا وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دی په نوم باندې کړي، چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت به اصطلاح ژوند ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسیږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په نیم خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراثم کوم څه نه یو پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده. مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په اخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا خزې دي، خزې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري. او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نه شي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په باندې څنګه تلويک ملیونه نفوس او سیګي شل ملیونه نفوس چې دوی د ټولنې څخه حذف کی دا تداوم نشي کولای، ادامه نشي کولای. نو دا غنه خدای چې مخکې لدی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرو ته خپل اسلامي او بشري حقونه ور.
ډیره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
هیله کوم مننه ډیره زیاته.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاکله خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.
سرویش تلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے ہرد ہر چا سر پٹے یارانے مپل باس خندام غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستاو سترګو تکاته هو